السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم په 13مه تاس خبری آژانس ته ویلي و چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه دلیل نه و ویلی. د طالبانو حکومت ویلي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فارمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی و. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي. له دې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پرتګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسمن منې کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي. لدې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیټر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولایزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولایزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ نفوس پرون سه شنبه 8 میلیارډو ته ورسید. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هند او چین د نړۍ تر ټولو زیات وګړي لري. د هند وګړو شمیر 1.3 میلیارډ تنه اټکل شوی چې تر چین یو څه کم دی. نړیوال بانک د چین د وګړو شمیر 1.4 میلیارډ اټکل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هند به روان کال یعنی په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د تر ټولو زیاتو وګړو لرونکی هیواد وي. د سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو حکومت د سپین بولدک په دروازه کې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي. افغان سوداګر وایي له دې پیښې وروسته د چمن د لارې بندېدل میلیونونه افغانۍ اقتصادي زیان اړوي.
د دروازې تړل کېدل تجارانو باندې ډېره بده اغېزه لري. په دواړو خواو ته ګوري په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي.
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
موږ کوشش وکړو چې ډېر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول.
پارکونو، حمامونو او ورزشخونو ته د ښځو پر تګ د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د افغان میرمنو د اعتراض غږ نه دی غلی شوی.
هغه خواسته چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواسته نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي.
په خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
زما د امارت څه ده ارزو ده چې له مرسته بنده کې ځکه ډېر وینس پاکې راویستلې ده، وروڼه وو پلار وو هر څه په شر سره اخته کړي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاو څېړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبه په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهراً یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریزې لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتلو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووزي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تېرېدونکو یو شمېر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي د چمن پر سرحدي دروازه د نامعلوم وسلوال کس لخوا د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي دي. له دې پیښې وروسته پاکستاني چارواکو د سپین بولدک چمن دروازه بند کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دې دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. په بلوچستان یالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لارې تر اوسه پورې بند ده او د خلاص شوې نه ده. د زمونږ د لپاره لوی زیان دی. هیله مې دا ده چې دا ډېر ژر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغې وتړل سوه چې تېره یکشنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14مه یو وسوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتېری ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مراتو ویلی دی چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کیږي.
تر دې مخکې هم چمن او درخم د نشوتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخي په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پته مدي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې اندېښنې چې وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سپین بولدک چمن لار وروسته له هغه وتړل شوه چې د یکشنبه په ورځ یوه نامعلوم وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شول. ویل شوي د دې لارې بندېدل د دې سبب شوي چې هره ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیانونه واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې له مشر نور الله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندېدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه دا ډېر بدې اغېزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیواد ته استول کی ترکاری باب دی ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتي اموال دي سي د سپین بولدک او د چمن دلاره نه افغانستان ته راوړل کیږي. په دې وروستیو کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بده اغېز لري. په دواړو خواو ته ګوري په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي، نو دا واقعا یو ډیره بده پایله لري. هیله مند یم سې امارت اسلامي د ډیپلوماټیکو لارو نه وکولی سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي، نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړ ورکړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او کدا څومره په دې باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو ته ژمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لارې تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلف بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لارې، د سپین بولدک لارې او د چمن لارې تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د قراردادونو سدي قراردادونه کړي دي واقعي تجمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي سي باید دوی ژمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم سي له دې نه وروسته داسې موضوعات مخنسي او باید تجارت تر سیاست پورې ونه تړي. باید تجارت د دواړو خواوو تر سیاست لري وي او د دواړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي او تر څو وکولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکی په دوړو خو کې درول کیږي. یقینا په خاص کر افغان سوداګرو ته ډېرې زیاتې ستونزې ولاړې، ځکه افغان سوداګر ډېر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولاتو همداسې نور ستونزو د وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډېر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بے موجود فشارونه واردوي او په خاص کر په دجرانو واردوي، زه فکر کوم دا به خی پایلې ونه لري.
استاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای شي؟
زما په هند حل لار بيداوي امارت اسلامي ته په کار داسي د ډیپلوماټیک لار نه دغه مسله د همیش د پر حل کی، لکه څنګه چې مخکې دا وری وکړه د تجارت به تر سیاست پورې ونه تړي او وکول سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش د پر خلاص وي.
د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې مشر نور الله مبارز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د بېلابېلو ولایتونو خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کېږي او شخصي روغتیایي مرکزونو ته د بې وسۍ له کبله تللی نه شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څروان اوروي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکی کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لرې پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډېر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډېر کمزوری، حاصلات نه جاخته سوي، موږ اقتصاد ډېر کمزوری دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي. اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې ازادي رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړي.
نفس چې کلمت نه نه ولا په ما وو چې وا ګولې سپلاتون پیدا شي یو لا کا و پیدا شي خو چې تر ما د غلا د غمال تعال وایال کری پیدا نه دې پر امدان را سوال د خو ما وو چې را منا خو دې تر و تار کړی قسم فقلای د کمی اثر بالغ کړی چې د لیدې بل څه د ارتم باندې نه کوم.
په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وایي دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحیدالله حاتم ازادي راډیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونز سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل په مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه، نو مریضان د دې وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتونو ته راتلل، نو دا وجه وه چې زموږ روغتونو باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډېر درمل له افغانستان ته راوړو او زموږ سټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول، نو دغه عمده اغېزه وه زموږ په کارونو باندې او د دغې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکه له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې په خپلو پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي. د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د شرعي حدودو د عملي کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پراونه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نویه ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر ملا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د 2021 کال د مرکه یو برخه نقل کړی ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآنی احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورځپاڼه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس پوهنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضررو خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خونبها ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورتخونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریجیا ریویو خبرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی طالبانو د بایدن یو میلیارد ډالر لا تری وګټله، خو خبرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په راوروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا دا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړۍ دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوې 900 میلیون ډالر مرسته ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې ښاغلی بایدن دا پانه له همغې دورې څخه میراث اخیستې او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریشیا ریویو د لیکوال جد بابن له قول لیکي چې نوموړی وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې ګنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي سالونونو ته د افغان ښځو پر تاک د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې. د پر ښځو او نجونو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو د لړۍ وروستی مورد دی چې ورباندې انتقادونه شوي. زما همکار له ګلالۍ ساپۍ سره چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د استازي په توګه همکار کړی په دې اړه مرکه کړې. میرمن ساپۍ د مرکې په پیل کې د یوناما د دې اندېښنې پر اهمیت خبرې کوي.
ګورو ملاتو سیاسي دفتر د طالبانو په دې اخري بندیزو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او دا ډېر مهمه ده چې باید هم اندېښنه وښودل شي او سیاسي فشارونه باید په دې باندې ډېر شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې ده چې د تعلیم او د کار حق د ښځو نه اخیستی، اوس د سا ایستلو حق هم ترې نه اخیستی. حتی دغه حق چې یو ښځه باید لاړ شي ورزشي سالون ته او خپل د صحت دپاره ورزش وکړي، دا هم ورته اجازه نه ورکړي. د نظافت دپاره باید عوام ته لاړ شي، دا حق هم ترې نه اخیستل شوی دی. او د تفریح او د
روحی آرامش لپاره هم پارکو تر ته اجازه نه ورکوي. دا یو مستقیمه د خود سره دښمنی ده او دوی په دې کار باندې یادا چې د ناپوهۍ د مخنیوی کوي او یادا چې دوی غواړي د خلکو اندېښنې نور راوپاروي او په دې صورت باندې خپل هغه دښمني چې د ښځو سره دی لري نور هم بربنډه کړي. متاسفانه دا د منلو وړ نه دی. باید هر څه زر ټول مسؤول ارګانونه سیاسي لارو د هر لارې چې کېږي باید په طالبانو باندې فشار وارد کړي چې خپل د دې کارونه لاس په سر شي.
په دې وروستیو کې په لسګونو افغان ښځینه فعالانو په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلو اندېښنو په باب څرګندونې وکړې. امنیت شورا د افغان ښځو په باب څه کارونه کولی سي؟
ګورو چې په دې اواخرو کې د ښځو فعالانې هم امنیت شورا ته خپل اندېښنې ښودلې وې او د دې اندېښنو دپاره د امنیت شورا نه غوښتل شوي وو چې باید لاس په کار شي. معلومدار چې موږ هغه خواستې چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستې نه دي. دا د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي. فقط د آزاد ژوند غوښتل دي، اسلامي او شرعي حقوقو غوښتل دي، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د اجتماعي شتون حق دی چې باید په اجتماع کې شتون لري. متاسفانه ورځ په ورځ دا حقونه د ښځو نه اخیستل کېږي. امنیت شورا ته لازمه ده چې باید سیاسي فشارونه په طالبانو باندې نور هم زیات کړي.
هغه څه به چې د ښځو او نجونو حقونو ته د طالبانو ناپامي ګڼل کېږي، څه فکر کوئ چې د ولس او طالبانو ترمنځ څومره نوره فاصله ایجادولی سي؟
د ښځو او نجونو حقوق ورځ په ورځ موږ ګورو چې په مالیګي او کورنۍ اکثرا مهاجرتو ته مجبوره کېږي. ولې چې هر مور پلار هیله لري چې اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آرام ژوند ولري، د صحي امکاناتو نه برخمن وسیږي. دا چې دا رقم بندیزونه ورشي یا دا چې خلک مجبور دي چې مهاجرت وکړي او دا چې لاس په کار شي او مستقیما یو انقلاب ته ځان برابر کړي. هر څومره چې سختګیری په ملت باندې ډېر شي، هم غوښنه نفرت د حکومت په مقابل کې نور هم زیاتیږي او دا نفرتونه نور هم د فاصلو د ایجادولو سبب ګرځي. که طالبان په دا رقم باندې مختلف شي، زه فکر نه کوم چې یو وګړی د افغانستان به هم دا رقم حکومت ولي خوشاله
وسی او یاده چورسره مخالفت. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي ګلالۍ ساپۍ له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ رادیو.
د هم د خبرې مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه عبدالمالک یم، د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي او دغه د مسکینانو پر نامه باندې او د بزګرو د شخړو پر نامه باندې، دا هغه خلک اخي چې په حکومت کې رتبه ولري او یا داسې کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې اعلان شي، هر وخت دوی خپل ونډه پکې واخیستل. بیا که چیرې چا ته ورسېدل خو ورسېدل په نوي د چا نه نوم نوشته کوي، نه د چا نوم نوشته کېږي، نه چا ته وایي دغه مرسته که چیرې دي د غریبانو د دغه مسکینانو دپاره راوتلې ده.
شنخوا د میوند څخه اړیکه نیولې ده. نو زما د عمارت څه ده ارزو ده چې د مرسته بنده کړي، ځکه ډېر وینس پاکې راویستلې ده په کورو کلي کې، خپل ورونه و پلار و هر څه په شر سره اخته کړي دي. نو زما دا غوښتنه ده چې دا عمارت څه چې دا بند کړي ده د آینده لپاره.
مولوي صاحب نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان مو لا تر ولایت ته نه رسیږي. ډېر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو مؤسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک په ښه توګه راته جوړ کړي.
زه له پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کومې مرستې چې روانې دي مخکې مې هم تکرار درته کړی و چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه دار وي، سفارشیان وي، هغه وګوري. انجینران هم رشوت خواړه دي، د کلیوال هم رشوت خواړه دي، غریب سړی والا که څوک پوښتنه هم کوي. یو دوه کسه غریبان ورولي کاتي ورته چې نور دلته نسته. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولېږي، کور په کور وګرځي، پوښتنه وکړي چې دا د چا نوم لیکلی ده، څوک پاتې دي، دا لیکل شوي پیسه داره دي، غریب دي، حقداره دي، څه رقم خلک دي. خو چا پیسې لري، وس لري، کرایه لري، بازار ته مورمنډې کې موټر لري، اولې کې غریب لا خبرم پنی یا په یو مجبوری باندې لګیا یا مریض وي او یا خبر نه وي بس هغه کې پاتې وي. دا مې له تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.